سات لس بجې شوې. یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه په دې خپرونه کې ومني. په دې خپرونه کې د راپورونو تر څنګ دوی اونیزې لړۍ لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
پسر که هم د خبرونو سرټکی، ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ښځو حقوقونه به د سولې قرباني نسی. د ملي امنیت ریاست وای په پکتیکا کې شپاړس تنه چاودونکي مواد نیولي چې کابل ته انتقالېدل. او د سوریه په شمالي ولایت حلب کې د رژیم په هوایي بمباروي کې یو اویا ملکیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وای چې د ښځو حقوقونه به د سولې د پروسې قرباني نسی. محمد اشرف غنی دا خبره د شنبې په ورځ په ار کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د جمهوري ریاست اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. په اعلامیې کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دی او ویلي دی چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقوقونو ملاتړ کوي. افغان ښځو شبکې په دې کتنه کې ویلي چې د فرخوندې د قتل د تورونو کسانو په محاکمه خوشاله نه دي او دغه بهیر دی په شفاف ډول ترسره سي. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځیو 9 میلیونه ټوکه کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان اته داخلي مطبعې په دومره شمیر کتابونه چاپوي. د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حکمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوه کتابونو د چاپ اداري چارې بشپړ شوي دي.
د کتابونو د چاپ اداري پروسیجرونه د ملک د پوهنې وزارت کې پای ته رسیدلي. لږ تر لږه اته کورنۍ مطبعې به په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي او دا به لومړی ځل وي چې په دې پیمانه د افغانستان د معارف کتابونه د دومره ډېرو افغاني کمپنیو لخوا چاپېږي.
شاغلی حکمل ویل چې درې مرستندو ادارې ورسره د کتاب د چاپولو له دې پروژې سره مالي مرسته کوي، خو دا ونه ویل چې پر دې پروژې د کن څومره لګښت راځي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په دې جګړه کې دوه موټر او یو اندازه مهمات هم د ملي امنیت ځواکونو لاسته ورغلي دي. د یو بل خبر له مخې د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې شپاړس ټنه چاودونکي مواد چې په یو هینو موټر کې ځای پر ځای شوي او کابل ته انتقالېدل ونیول شول. د ملي امنیت ریاست اعلامیه چې دا مواد جنوبی وزیرستان په مرکز وانه کې په دې موټر کې ځای پر ځای شوی وو. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو یورو 15 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ 55 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ اتیا پوله، زر ایراني تومن 10 افغانۍ 50 اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري 540 افغانۍ. بیا هم شرغلست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف جنیوا کې وکتل. د دوی د خبرو هدف د جون تر پای د تهران پر اټومي لانجې یوې دایمي موافقې ته د امکان برابرول وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لی رتبه چارواکي پر نوول چې کیری او ظریف پر ټولو مسایلو بشپړې او هر اړخیزې خبرې وکړې. د ایران د مرکچانو ډلې مرستیال مشر عباس عراقچی له قوله ویل سوي لا هم ځینې اختلافات پر ځای پاتې دي. د اپریل میاشتې پر دویمه د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ تر شپږ ساعته خبرو وروسته پر یوه لومړنۍ موافقه سلا وسوه. په دوو قدرتونو کې امریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا او جرمني شامل دي. د دې موافقې له مخې ایران اړ دی چې خپل اټومي فعالیت محدود کړي، په بدل کې به ترې لګېدلې بندیزونه لرې شي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې نن یوې زلزلې چې شدت یې د رشتر په حساب 15.4 درجې وو د تاجکستان ختیځ ولړزاوه. د دې زلزلې مرکز د تاجکستان د نیګورونو بدخشان له مرکز کوروخ څخه 168 کیلومتره لرې په مځکه کې نږدې 108 کیلومتره ژور اټکل شوی دی. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله چې د افغانستان بدخشان ولایت ته نږدې شوی د سر و مال د تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی وړاندې شوی. د سوریه یو څارونکو ډله وایي هغه بیلری بمنه چې د سوریه د رژیم څرخی الوتکو غورځولي په شمالي ولایت حلب کې څه باندې یو اویا ملکان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. په بریتانیا کې ډیرا د سوریې د بشر حقوقو څارونکو ډلې پرون وویل چې لږ تر لږه 95 کسان د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې د شارګوټي البا په یو مارکیټ کې وژل شوي دي. 12 نور کسان بیا د حلب ښار په بل سیمه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د وژل شوي دي. بیلری بمونه د غوړو له ډبو، د ګاز له ډبو یا د اوبو له ټانکیو څخه جوړه سوې وسیله ده چې په چاډدونکو موادو ډکېږي او له ترخي الوتکو غورځول کېږي. په عین حال کې راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې د سوریې لرغونی ښار پالمیرات نږدې یو زندان په بمونه الوزولې دي. دغه ښار د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې دې ډلې لاسته ورغی. اروپای چارواکو پر مسکو د یو تور لیست د برابرولو لکبل انتقاد کړی چې لمخې د اروپای ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولای. په دغه لیست کې د نه هتیا کسان نمونه راغلي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر ویاند پرون وویل دا اقدامات کاملا خپل سر دي چې توجه کېدای نسی. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د پارلمان مشر وویل دغه تور لیست دوه اړخیز باور نور هم راکموي. برلین ویلي چې په دې اړه له مسکو نه وضاحت واړي او زیاتوي هغه کسان چې په دې لیست کې نیول سوي حق لري څو پوسي چې ولې یې نومونه په دې فهرست کې راغلي چې وروسته لازم قانوني اقدامات وکړی سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دغه لیست چې د اروپایي ډیپلوماتانو نومونه پکې راغلي د پنجشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د هغو بندیزونو په ځواب کې برابر سوی چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق یا هم د اوکراین د ختیځ په شخړو کې د روسیې د ګډون له کبله پر مسکو لګول سوی وو. په دې تور لیست کې د پارلمان هغه پخواني او برحاله غړي یا وزیران شامل کړای سوي چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقدان دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او نور مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان ولسمشر له پاکستاني مشرانو غوښتي چې په افغانستان کې د جګړې د درولو لپاره خپل ژمنې عملي کړي. پاکستان ته د ولسمشر غني شرطونه به د دو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز وشیندي؟
زه فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غني تر دې حده پورې ولاړ شي چې که دغه شرایط ونه منل شي نو سمدستي دې وسره د پاکستان سره یو مخاصمت پالیسي مخکې بوځي.
د لوی څارنوالۍ سرپرستوي د ښار جوړولو د وزارت په شپږو تورن شویو چارواکو کې درې تنه تحقیق ته حاضر شوي.
خپله معذرت حیات مو ولېږه وزارت ښارسازي ته څېړنه یې پیل کړی دوی په خپل کار باندې.
متحده عربی امارات له افغان امنیتي ځواکونو سره د تجهیزاتو مرسته کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر سلګونو کارکوونکو باندې معاشونه درول شوي.
انګلیسي خپل مادي امکانات چې د دومره کلونو کمیسیون ته ورکول هغه یې له منځه وړي دي، قطع کړي دي. حکومت نشي کولی چې د ټولو کارمندانو ته معاش ورکړي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوی اونیزې لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته ویلي چې اسلام آباد باید نور د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو لیک کې چې کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړې ده ولسمشر غنی په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو د له منځه وړلو، د طالب مشرانو د نظر بندولو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې موضوع د ملالۍ بشیر راپور واوري.
په کابل کې د ارګ یو سرچینه تاییدوي چې ولسمشر غنی روانه اونۍ د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی چې پکې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې دي د اوو ګامونو په پورته کولو سره خپل صداقت ثابت کړي. دغه چارواکي چې د لیک متن یې لیدلی دی ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو په سرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي. ده وویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیات تر حقاني شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین دې ونیسي. په یو زیاته ځانګړې غوښتنه کې ولسمشر غنی ویلي چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایو ورکولو څخه ډډه وکړي. د له تیرو څوار لس کلونو راهیسې کابل او لویدیز متحدانو یې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی دی چې د هغو طالبانو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړې او حتی ملاتړ یې کوي چې په دې هیواد کې پټ دي او یا له هغه ځایه حملې کوي. پاکستان دا ادعاوې ردوي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا وغړي باید نظربنده سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. ده وویل چې ولسمشر غنی له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي آلاتو پلورل محدود کړي چې د چاودېدونکو موادو په توګه کارېدلی سي. په تیر اوو میاشتو کې ولسمشر غنی زیار کښلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د پاکستان د شکونو ختمولو لپاره د له هندوستان سره د افغانستان پخوانۍ اړیکې محدودې کړي او له اسلام آباد سره د امنیتي همکارۍ د تړون هلې ځلې هم وکړي چې په هیواد کې له ګڼ شمېر انتقادونو سره مخامخ سو. د افغانستان په چارو کې سیاسي کارپوه بانټ روبن وایي کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته لاس وغځاوه په هیواد کې دننه د پام وړ سیاسي خطر سره مخامخ سو. روبن وایي له هغه راهیسې چې د دا هڅې پیل کړې په پاکستان کې میشتو طالبانو په افغانستان کې خپل تر ټولو لوی پسرلني عملیات پیل کړل او ما هیڅ داسې نقشې نه دي لیدلې چې په پاکستان کې دې یو څوک مخنیوی وکړي. د پاکستان پوځي او ملکي مشرانو بیا یوازې بیانونه ورکړي دي. د بیلګې په توګه د پاکستان د اردو لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته د فبروري په میاشت کې د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د ده دا خبره افغان چارواکو وستایله. تیره اونۍ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ځینې افغان طالب مشرانو او افغانستان د نوی نوماند دفاع وزیر معصوم ستانکزی ترمنځ په چین کې د خبرو موقع برابر کړه، خو روبن وایي کابل دې خبرو ته ځکه خوشبینه نه وو چې په خبرو کې برخه اخیستونکي له درو څخه دوه طالب مشران ملا جلیل او ملا عبدالرزاق کلونه کېږي د طالبانو په شبکه کې قوي چوکۍ نه لري. ښاغلی روبن زیاته کړه تر هغه وخته چې د امنیت په برخه کې او د سولې په بهر کې د پاکستان د بېغورۍ له کبله جدي لاسته راوړنې نه وي، ولسمشر غنی بله لار نه لري بې له دې چې علني ووایي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي.
و هم اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستانی چارواکو ته په استولی لیک کې له دغه هیواد غوښتل چې په خپل خاوره کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکوي. صالح محمد صالح د دې موضوع په اړه له افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو له کارپو سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده او په پیل کې له هغه پوښتلی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی دا لیک د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت جدیت څومره شي.
په دې کې شک نشته چې څومره د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د پاکستاني مقاماتو بالخصوص د پاکستاني پوځي مقاماتو ترمنځ ملاقاتونه زیاتیږي، نو د دې په عکس العمل کې د عوامو د افغانستان د خلکو فشار په ولسمشر باندې زیاتیږي او هغوی دا وایي چې تاسو له حد نه زیاته پاکستان سره خواږه شوي یاست او د دغه خوږو اړیکو په بدل کې باید پاکستان فوري ډول سداسې اقدامات وکړي چې هغه دا وښيي چې پاکستان د طالبانو متعلق خپله پالیسي یو څه بدله کړې ده، یا طالبانو ته په پاکستان کې دننه مشکلات پیدا کړي دي او یا هغه څه چې دوی ورباندې باور لري چې طالب مشران په پاکستان کې دي د هغوی نیولو یا د هغوی د فعالیتونو د محدودولو لپاره کار کړی ده. نو له دې امله د دې فشار له امله چې ولسمشر باندې موجود ده هغوی هم ممکن داسې یو خط پاکستان ته استولی، خو د دې نه وړاندې هم د خط نه پرته چې په دې تیرو دیارلسو کلونو کې کله هم د افغانستان او د پاکستان د مشرانو یا د نظامي قوماندانانو یا جنرالانو ترمنځ رابطې شوې دي، بالکل په همدغه موضوعاتو باندې پاکستان نه غوښتنې شوې دي.
په تیرو دغه اتو یو میاشت کې د افغان حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې نسبتا ښه دي، خو بیا هم که چیرې دغه لیکې چې شرطونه وړاندې شوي دي ونه منل سي د پاکستان د چارواکو لخوا څخه، آینده به تاسو څنګه ګڼئ د دغو ارتباطاتو یا د دغو اړیکو؟
زه فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او په افغانستان کې نور کوم داخل قوتونه دي، امریکا یا برېټانیا یا د ناتو چې کوم موجودګي ده، هغوی دي تر دې حده پورې ولاړ شي چې که دغه شرایط ونه منل شي نو سمدستي دي وسره د پاکستان سره یو مخاصمت پالیسي مخکې بوځي یا د حالاتو سره ترنګلې کې ځکه چې په تیرو 1400 کلونو کې سره د دې چې افغاني ولسمشر حامد کرزي په یو ورځ به د پاکستان خلاف سخته بیان ورکوله، خو بل ورځ به هغه موقف تبدیل و، بیا به ویلي چې پاکستان زما ورور هیواد ده یا مې غبرګونه ورور ده. همدا ډول په ډېرو ځینو کې ویلي وو پاکستان او یو بل هیواد جګړه شي، زه د پاکستان مرسته کوم. نو زما په خیال دا داسې اړیکې نه دي چې یو وارننګ سره یا په یو ګواښ سره د هیوادونو اړیکې چې هغه ترنګلې وي هغه دې بیخي په ټپه ودرېږي یا د تعلقات له منځه ولاړ شي. البته دا دواړو طرفونه فشار وي.
د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست سمی یوسف زیو. محمد ایوب د هلمند له سنگین څخه لیکلي موش په د خپل ولسمشر استول شوی لیک ستایو. مولوی عبدالحی له هلمند لیکلي وای د کندهار او هلمند ترمنځ پولیس په پاخه سړک خلک په یو او بل نامه په تکلیف وي، آیا دا به د ناامنۍ سبب نشي؟ محمد خان خیاط د هلمند له نادالی څخه لیکلي دی وای د نادالی ولسوالۍ او ګرشک ولسوالۍ ترمنځ سړک ډیر خراب دی. د هلمند له چارواکو په تیره بیا والی څخه غواړو چې د دې سړک غم وخوري. نورزی لیکلی دی وای د بادغیس د ولایت په مرکز کې کوکنار کرل شوی دی، حکومت باید ورته توجه وکړي. دا و هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو ته لښمیرې لاري مو راستولی ول.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. لس بجې او ولس دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. مخکې تر دې چې نور راپورونه در واورو، اسدالله لودین به درته ووایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د اشرف غنی د لیک لیږلو او له فساد سره د مبارزې هڅو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې ولسمشر له شفشف نه شفتالو ته راغی. په سر مقاله کې راغلی چې ولسمشر د ولس جرګې غړو ته ویلي چې د افغانستان یو شمېر نړیوالو متحدانو غوښتل چې له پاکستان سره باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې سند لاسلیک کړي. همدې ورځ پاڼې په یو جلا مطلب کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لیږل شوي لیک ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پاکستان دې په یوه میاشت کې د سولې عملی ګامونه پورته کړي. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر په دې لیک کې پاکستان ته ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات ودروي، د تروریزم ضد عملیات تر حقانی شبکې ورسوي او په افغانستان کې د روسي پیښو عاملین ونیسي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي راپور کې ویلي چې لویدیځ استخباراتي کړۍ په افغانستان کې د جګړې اور ته پکای وهي. په مطلب کې راغلی چې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه د ناامنۍ او د غځولو لپاره بل پلمه ده او دا د همدې کړیو په هڅو سره کیږي. په مطلب کې راغلی چې په دې وروستیو ورځو کې د ننګرهار په اچین او هسکې مینې ولسوالۍ کې څو ځله د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د اداري فساد پر ضد کلکه مبارزه د هرکلی وړ ده. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر په دې وروستیو کې د فساد په وړاندې مبارزې لپاره هڅې ګړندۍ کړي او لیکلي دي چې دا مبارزه به نتیجه هم ورکړي. ورځپاڼې د ښار جوړونې وزارت وروستۍ قضیې ته اشاره کړې چې ولسمشر د فساد له امله د شپږو رئیسانو دندې وځنډولې او څارنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړي دي. همیانۍ اقتصادي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې په هدف به د ټولو خارګوټو تړونونه وڅېړل شي. په مطلب کې راغلی چې د ښار جوړونې وزیر په خارګوټو کې شوی اداري فساد د اندېښنې وړ بولي او د جدي تعقیب لپاره یې ورته جلا جلا کمیسیونونه جوړ کړي دي.
د دې خبرونه په دوام کې اوري د لوی څارنوالۍ سرپرست وایي د ښار جوړولو د وزارت په شپږو تورن شویو چارواکو کې درې تنه تحقیق ته حاضر شوي دي. د قانون وزارت د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي لپاره تازه هڅې پیلوي. متحده عربي اماراتو افغانستان ته د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو وعده ورکړې ده. د کرنې نوی وزیر د ډیرو درېدلو کارونو د بیا پیلولو ژمنه کوي. د انتخاباتو کمیسیون د خپلو سلګونو کارکوونکو د معاش پر بندېدو اندېښنه
یعنی خپل مادي امکانات چې دا دومره کلونه کمیسیون ته ورکول هغه یې له منځه وړي دي، قطع کړي دي.
د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی له لس نیمو بجو وروسته دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. لس بجی او شل دقیقی دی آزادی رادیو اوری. د افغانستان لوی څارنوالی وایي چې د ښاري پراختیا د شپږو چارواکو له جملې څخه چې ولسمشر یې د وظیفې ځنډولی دي درې تنه یې تحقیق ته حاضر نه شول. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال آزادی رادیو ته وویل چې دوی په جدیت سره دغه مسأله څیړي. حمیده هارون عثمان راپور راکوي.
د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال وایي دوی ته د شپږو دې چارواکو له ډلې درې تنه د تحقیق لپاره حاضر شوي دي. ښاغلي جلال د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل هر څومره چې ولسمشر په دې موضوع کې جدي دی، په هماغه اندازه لویه څارنوالۍ هم دغه موضوع په جدیت او چټکۍ سره څیړي.
نن موږ هغه خپله معذف حیات مو ولېږه وزارت شهرسازۍ ته، حیات مراته بجې په وزارت شهرسازۍ ته تللی دی، څېړنه یې پیل کړی او دوی په خپل هغه وظیفه او کار باندې بوخت.
د تیر پنجشنبه په ورځ ناوخته ولسمشر لوی څارنوالۍ ته دنده ورکړه چې د ښار جوړولو د وزارت د شپږو چارواکو وظیفې په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور وځنډوي. له دې سره سم لوی څارنوالۍ دغه چارواکي ممنوع الخروج اعلان کړل او د تحقیقاتو لپاره یې ور وغوښتل. په دغو کسانو کې د مرکز د ښار جوړولو رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکان رئیس محمد امین امین، د کور جوړولو د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مالی مسؤل سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د دفتر مسؤل محمد امین قانی شامل دي. د ولسمشر له حکم وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې له دغو کسانو څخه یوې د تورخم له لارې پاکستان ته تښتېدلی دی. معلومه نه ده چې تښتېدلی چارواکی به څوک وي، خو د دې وزارت سرچینې وایي چې ممکن د کور جوړولو د تصدۍ رئیس نواز بختیار وي چې پاکستان ته تللی او دوه تنه نور هم لا درکه دي. موږ د شنبې په ورځ په دې اړه د ښاري پراختیا د وزارت له مالی او اداري معین حامد جلیل سره د مرکې هڅه وکړه، خو هغوی له مرکې ډډه وکړه. همداراز ویل کیږي چې په دغه قضیه کې د ښاري پراختیا پخوانی وزیر او د ولسي جرګې دوه غړي هم ښکیل دي چې تر تحقیقات وروسته به یې نمونه واخیستل شي. بلخوا کارپوهان وایي چې باید دغه مسأله د یوه تخنیکي ټیم لخوا ځکه خو وڅېړل شي چې د دغه اختلاس لمن ډېره پراخه ده. انجینیر سید ذبیح الله سادات وایي چې ولسمشر باید د دغه اختلاس په اړه عادلانه پریکړه وکړي.
زه فکر کوم چې دا موضوع اوچته موضوع ده، دې کې نور خلک هم چې هغه لوړ رتبه خلک دي او یا هم د دینه چې ښکته خلک دي، دا ټول مشترک او کار به شوی وي. باید دا همه جانبه بررسیګانې صورت ونیسي او هغه څوک چې دې اختلاس کې لاس لري باید معلوم شي چې داسې نه شي چې ګناګار او بېګناه دې پروژو او دې افرادو کې چې څوک ګناګار دی او څوک بېګناه دی مشخص شي.
د سنایي غزنوي د کور جوړولو د قصبي اویا بلاکونه، د پنځم مکرویان بلاکونه، د خوشحال خان د لوړ پوړو ودانیو لاس منځله پروژه، د 14 میلیونو ډالرو په ارزښت په پغمان کې د نوروز د جشن د هغه پروژې دي چې ولسمشر غواړي لوی څارنوالۍ د په دې اړه څېړنې وکړي. خو خلک په دې باور دي چې حکومت باید د ښار جوړولو د وزارت د شپږو لوړ پوړو چارواکو د اختلاس مسأله ځکه خو په جدیت سره وڅېړي چې اوسمهال د ملي دفاع د وزارت په قراردادونو او د کابل بانک په مسأله کې د اختلاس دوسیې لا نیمګړې پاتې دي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې وکوي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې واوري.
د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزارت وای ډیر ژر به د ټولو هغو سیمو یو مفصل راپور چې غیر قانوني کان کیندنې پکښې کیږي له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي. د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزارت ویان محیدین نوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه راپور پر ترتیبولو کار پیل شوی دی. ښاغلي نوري ټینګار وکړ چې د افغانستان د امنیتي سرتیرو مرسته کولای سي چې په ټولو سیمو کې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي
ترڅو چې افغان امنیتي ځواکونه زموږ سره همکاري ونه کړي. طبیعي ده چې د قانون او پېټرولیم وزارت د خپلو محدودو ملکي کارمندانو په واسطه نشي کولای چې په ولایتونو کې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسو. په دغه یو ډول شرایطو کې زموږ لپاره د امنیتي ځواکونو همکاري ډیره مهمه ده او موږ به ډیر ژر د هغو سیمو راپور چې غیر قانوني کان کیندنې پکې کیږي امنیتي ارګانونو ته ورکړو.
د خپل سرو قانونو د مخنیوي په برخه کې دغه اقدام پر داسې مهال ترسره کیږي چې تېرو اونۍ په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو د یو غیر قانوني کان کیندنې پر مهال د ګازو له امله 15 تنه مړه او 4 نور ټپیان شول. ویل کیږي چې اوس هم د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیمه ییزو زروکان لخوا د تالک د ډبرو سکرو او کرومای ډبرو کیندنې په غیر قانوني توګه جریان لري. پر همدې مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ډاډ ورکوي چې ملي پولیس مکلف دي څو د هیواد په ټولو سیمو کې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي.
پولیس ملي افغانستان در هر ځای کې به هم شما وارد
د افغانستان ملي پولیس چې د هیواد په رسمه کې د داس یو کار سره مخامخ کیږي چې هلته په غیر قانوني ډول سره کان کیندنې کیږي اکسل عملی خودلې او مخنیوي کړی دی. اوس هم پولیس ژمن دي چې د قانون او پېټرولیم وزارت موږ ته معلومات راکړي چې په هر ځای کې داسې موارد وي. د افغانستان پولیس دا ظرفیت لري چې مخه یې ونیسي.
د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت ته پکار ده چې په هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي په برخه کې جدي هڅې وکړي.
متحده عربی امارات ژمنه کړې چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د ژمنه عربی متحده اماراتو ته د افغانستان د ولسمشر د لمړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر په لړ کې شوې ده. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د هند، پاکستان او روسیې ژمنې د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو له عکس العملونو سره مخ شوي، دا مهال متحده عربي اماراتو په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی. دا خبرې متحده عربي اماراتو ته د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر پر مهال مطرح شوي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې یوه کمیټه هم جوړه شوې.
موږ دا یو ډیر ګټور سفر ګڼو ځکه چې دوی له افغان ځواکونو سره د ملاتړ او مرستو په برخه کې ژمن دي. همدارنګه د متحده عربي اماراتو مسلح قواو ځانګړي استازي به هم کابل ته سفر کوي او دفاعي سکتورونه به له نږدې وګوري تر څو په دې برخه کې خپلې مرستې وکړي.
ښاغلی فیضی وویل چې متحده عربي اماراتو همداراز په لوړو زده کړو، تجارت، کډوالو او نورو برخو کې هم د مرستو ژمنه کړې. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې د متحده عربي اماراتو مرستې په دې خاطر ګټورې بولي چې دا هیواد په افغانستان کې په نیابتي جګړې کې ښکېل نه دی. زلمی وردګ په دې اړه وایي.
نظامی قواتونو د تجهیز دپاره مرسته وکړي چې همه جنګونه کې داخل نه دی. په نیابتي جنګونه کې په داخل د افغانستان کې دي موجودیت نه لري. په دې اساس که چیرې دوی مرسته وکړي دا به د افغانستان په ګټه باندې وي نه په نقصان.
د دوی په وینا که چیرې متحده عربي اماراتو په خپلو ژمنو عمل وکړي نو دا به د افغانستان د پرمختګونو لامل شي. د دغو کارپوهانو په وینا چې افغان ځواکونه پرمختللو تجهیزاتو ته اړتیا لري او حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزیر وایي په سلو لومړی ورځو کې به د وزارت چارې په حرکت راولي. یوسف خان ځدران پرې راپور لري.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزیر اسدالله زمیر وایي په سلو ورځو کې به د ولاړو کارونو د بیا پیلولو لپاره کار وکړي او روان کارونه به ښه اغېزمنتیا پیدا کړي. نوموړی وایي د هیواد په 500 زونونو کې د اوبو لګولو شبکې جوړوي، د غنمو د زیرمه کېدو لپاره ستراتیژیکه ملي طرحه جوړوي، د باغدارۍ لپاره پالیسي بشپړوي او په همدې ډول د نباتي او حیواني ناروغیو د کمولو لپاره کار کوي.
هر بخش بر ما کارای عمده است.
په هر برخه کې زموږ لپاره بنسټیز کارونه دي. د اوبو لګولو په برخه کې د دیارلس شبکو جوړول ژمنه کوو. د غنمو او غذایي مسؤلیت په برخه کې کار کوو. د باغدارۍ په برخه کې 3500 جریبه ځمکه باندې نوي باغونه جوړو او په همدې ډول په نورو برخو کې کارونه. په دې کارونو سره به خلک احساس وکړي چې موږ ورسره یو او دا داسې پلان دی چې اوږدمهاله کارونو ته زمینه برابروي.
ښاغلی زمیر وایي د هر اړخیزو طبیعي آفتونو د پوهاوي په برخه کې به په 4 ولایتونو کې د بزګرانو لپاره 15 ښوونځي جوړ او 200 کسان به د لیسانس او ماسترز د کړلو لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستوي. نوموړی وایي د غوښې له پلوه په ځان د بسیا کولو لپاره په ننګرهار کې د چرګانو فابریکې کار بشپړوي چې په یو کال کې به د 1500 ټنه غوښې د تولید ظرفیت ولري. له دې سره د کرنې وزارت وایي چې دا پلانونه یې ټولو ګواښونو ته په کتو تیار کړي او د تطبیق سره به یې خلک بنسټیز بدلونونه وویني. د کرنې وزیر وایي د خپل پلان د تطبیق لپاره کافي بودیجه او د مرسته کوونکو ادارو ښه ملاتړ لري. بلخوا د کرنیزو چارو یو شمیر استادان وایي د کرنې وزارت د 100 ورځو ټول او په تیره بیا د اوبو لګولو لپاره د هغې وزارت پلان د ستایلو دی. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد ډاکټر میراقا حسنخیل ازادي راډیو ته وویل د دې پلان څخه د بریالي راوتلو لپاره د ښه ټیم ضرورت احساسېږي چې باید د وزارت چارواکي ورته پاملرنه وکړي.
یو ښه موقعیت قرار ولري. دلته فقط مهمه خبره داره چې یو ټیم په صداقت پر راستوي باندې کار وکړي او هدف مشخص وټاکي.
نوموړی وایي افغانان د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د پروژو د تطبیق سره لیوالتیا لري او د دغو پروژو ښه تطبیق بیا د هیواد اقتصاد رغولی شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 10:00 او پوره 1:30 دي. د دې سات لنډ خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
افغان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نه سي. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځي 5 میلیونه ټوکه کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایراني سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې وکتل. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي چې نن یوې زلزلې چې شدت یې د رشتر په حساب 15.4 درجې و د تاجکستان ختیځ ولړزاوه. د سوریه یو څارونکي ډله وایي هغه بیلري بمونه چې د سوریه د رژیم څرخي الوتکو غورځولي په شمالي ولایت حلب کې څه باندې 1 اویا ملکیان وژلي او په لسګونو نور ټپیان کړي دي. اروپایي چارواکو پر مسکو د یو تور لیست د برابرولو لکبله انتقاد کړی چې لمخې د اروپایي ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولای.
د دې خبرونې په دوام کې د ژوند رنگونه مخکښ شزي او دغه راز ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. خو مخې تر دې یو راپور لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سلګونو انتخاباتي کارکوونکو د معاشونو بندیدل به د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت منفي اغیز وکړي. په دې موضوع د ناجي صافی راپور واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې د خپلو هغو سلګونو کارکوونکو بیا جذبولو ته زمینه برابره کړي چې په دې وروستیو کې ماشونه بند او دندې پریښي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر شریفه زرمتی وایي چې دوی له افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او هیله مند دي چې د خبرې په نږدې ورځو کې نتیجه ورکړي.
وګورو چې حکومت په دې کې راسره څومره مرسته کولای شي. اما د پروژوي لحاظه یونګتی خپل مادي امکانات چې د دمر کلونی کمیسیون ته ورکول هغه له منځه وړي دي، قطع کړي دي. په لحاظه حکومت نسی کولای سي د ټولو کارمندانو ته معاش ورسوي. ناچاري دي سي د کارمندانو ته د کمیسیون له طرفه جواب. د راتلونکي ورځو کې موږ ناشته سي لرو او امیدوار یو ورته ناهیلي نه یو.
د کمیسیون کارکوونکو ته معاشونه د اروپایي ټولنې او یو ان ډی پی لخوا ورکول کېدل او اوس دغو ادارو د خپلو مرستو دوام د انتخاباتو د بهیر په اصلاحاتو پورې مشروطې ګڼي. میرمن زورمتی هم در از ویل کچری کمیسون دغه کارکونکو کې لاس ورکړي نو پر راتلونکو انتخاباتو کې به مسلکي کسان ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون چې د ولسمشر په فرمان جوړ شوی و تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی. اوس پوښتنه دا ده چې د اروپایي ټولنې د مرستو په کمیدو د دغو کمیسونونو د کارکوونکو په ژوند څومره ناوړه اغېز کړی. محمد الله کمال چې پخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د بهرنیو اړیکو مدیر و په دې اړه وایي
وویل شول چې ستاسو ماشومه ذاتي قطع دي تقریبا 200 کورنۍ د سرنوشت تشوي په دې یاده کې زه په خپله د دې ستونزو سره مخ یم چې یعنی په قرضونو کې یم او کورونه م کرایي دي د کور چې کرایه شي او بېکاري شي.
اخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه بیا د انتخاباتي کمیسیونونو د سلګونو کارکوونکو د ماشونو په قطع کېدو اندېښنه څرګندوي او له حکومته غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسی اوس آزادی رادیو آوری لس بجه و چلور دیش دقیقی دی او اوسم در جوان رنگونه.
در جوان رنگونه
نوم حسین الله د کابل پنتون د ژبو ادبیاتو پښتو څنګه څلورم کال محصول یم. څو اوس ګورو مونږ هر چیرته په بازارو کې د شیان خرڅیږي، مثال هر موسم کې هماغه خواړه راځي. مثال اوس که وګورو په دې ترکارو کې بادرنګ ډیر خرڅیږي یا خرما ډیر خرڅیږي، خو هغه کسان چې خرڅی دومره ډیر حملرن نه ورته کوي دغو ساتلو ته، یعنی ګرد پیولیږي. نور د کابل هوا خو ټولو ته معلومه ده ککړه ده، څومره چې باید د یو ښار یو د پایتخت یا پلازمینې هوا مناسب وغومره نه ده. نو زه هم داسې شیانو سره مخ سوی یم، خو زه نه خورم، خپله مې له دې سره جوړه نه ده. او نور ملګري هم کله کله چې له پوهنتون رخصتی ځینې ملګري غوښتنه کوي چې ویخور، خو زه خپله زما ورسره جوړه نه ده، ځکه چې ښه نه راته ښکارېږي، ځکه هوا خرابه ده او خپله یې نه خورم.
کله دې داسې څوک لیدلی چې دغه خوراکي مواد خوړلي او بیا له تکلیف سره مخ شوی؟
وولې نه ډېر ملګري مې لیدلي دي، نور کسان مې هم لیدلي، ځکه چې دغه شیان وخوري بیا په ډېرې بدې پایلې درلودلې، د روغتیا د دوی تاوان دوی روغتیا ته رسولي. همدغه مثال که موږ وښي، بادرنګ دي چې دا اوس ډېر خرڅېږي، یا همداسې خرماوي دي چې ډېرې داسې خرماوي به وینو چې له نورو وطنونو راغلي وي، دلته په بیخي په کیلو په منې خرڅي دومره بې ناولي وي چې د خوراک نه وي، نو بدې پایلې لري. او ما خپل ملګري ډېر لیدلي چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي د خوراک نه وروسته.
که چېرته په همدغه خوراکي توکو یو جالۍ واچوي یا دې ته ورته داسې څیز پې واچوي چې دغه د ګرد مخنیوی وکړي، فکر نه کوي چې دا به مثبتې پایلې ولري؟
ولې نه، تر ډېره حد دا کار شونی ده چې په دغسې موادو یا داسې خوراکي توکو باندې مثال یا جالۍ واچول سي یا نور داسې چې ساتونکي واوسي دغه پاک وساتل سي، نو انشاءالله پایلې به ښې وي چې دغه خرڅله څوک چې خرڅوي دا شیان که دوی ورته پاملرنه وکړي نو ښه به وي.
هغه خرڅوونکي چې دغه توکي خرڅوي هغوی ته ستا پیغام څه دی؟ او هغه هیوادوال چې دغه اخلي هغوی ته ستا پیغام څه دی؟
خرڅوونکو ته خو مې لومړی پیغام دا ده چې دوی دي هم یوازې دوی دا ګټه دي نه کوي، یا دي دا فکر نه کوي چې دې کې زما ګټه د کار رقم کیږي، نو زه به خرڅوم او خلک به اخلي. یوازې خپل ګټه نه سنجي، د هیوادوالو یا د کابل ښاریانو یا په نورو ولایتو کې دا کار کیږي. دوی دي د خلکو روغتیا ته هم باید جدي پاملرنه وکړي او پاک دغه شیان وساتي. او هیوادوالو نه مې غوښتنه دا ده چې هر شی چې خوري یا مو کوم ضرورت کیږي لومړی اخلي، کور ته وړي، مینځه یې پاکي، مینځه یې خوري، د چي چې د پرمینځلوي. او ښار کې د لدا شیانو نه ډډه وکړي، داسې خوراکي توکو نه ډډه وکړي په ښار کې نه خوري.
مخکخه خزي
احمد شیبریم هر کله مکوم د مخکښو شوزو په پروګرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده. دا د سویډن په کمیټه کې کار کوي، د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخې مسول ده. د په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیستې ده. له دې په واره چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی؟
اشفت مشتم کومنالای جنتون کې کار وکړ، خارین زسته و کاله ما په یونیسف کې کار کړی د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې. او د وو کالو نه بیا با سویدن کمیته سره کار پیل کړ چې دن څلورم کال دی چې د سویدن ماستر سره کار کوم.
سوریا جان یوسفزی په یونیسف کې مو کار کړی دی او په ملالۍ زیږنتون کې مو کار کړی دی او د سویدن کمیټه مو انتخاب کړی ده. یعنی تاسې هم له افغانانو سره کار کړی دی، هم له بهرنیانو سره. له افغانانو سره د یوې افغانې کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینې بیوروکراسي او ځینې مخکینی قوانین دي چې هغه را بدل شوي نه دي، او همدارنګه هغه زموږ همکاران چې دي په دې پخواني سیستم سره بلد دي، هلته کار کوي. نو ځوان خلک چې دوی سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي. خو بیا په بهرني مؤسساتو کې بیا یون د انجوګانو نه فرق لري. یون مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نه ده. بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نه ښه دی، داسې توپیر شته.
دا خو تاسو دې برخه ته اشاره وکړه، سی په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې؟ لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبیعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي. له شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبیعي خبره ده یو ډول دی، او د افغانانو چلند بل ډول دی. له دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري؟
اصلا دا توپیر داسې صحیح په زغرده شم نشم ویلی چې ملالۍ شفخانه کې چې ما کار کړی هلته کاملا یو ښځینه محیط دی که نه؟ نارینه پکې نشته. یو فیصد یا تقریبا دو فیصد نارینه پکې هغه د سرویس په بخش کې کارګر دی، او مثلا ډرایور دی. ډېر کم په تخنیکي بخشونو کې کناری نه وی چې کفته دی واخ یو ستر یا دو ستر راځي. نو ټول خزینه محیط د غټو فلم ما تمامون شو نه وي. خو په هغه کې چې یو مليون کې چې د انجو نه خو او انجو کې یو زده سي زما برداشت دا د کز په دی افغاني ټولنه ځوان کوم او د مدني ټولنې یو فعال يم. د خپل افغانانو سره په تماس يم. دا جوته خبره ده کثیر دونه زمونږ قوانینو کې کوم مشکل نشته. حساب به انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي، خو قوانین نه تطبیقیږي. د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دولت او ښځینه امنیت کارکوونکي په دولتي دوایرو کې ستونزې لري، او همدارنګه د انګریزي په حساب وایي فرینډلی انوایرمنټ نشته. ورته مثلا ډېر داسې دولتي ادارې دي چې هغه یو خود کودکستان نه لري، ښځه چې یو چیرې کار کوي هغه خو ماشوم یې ورسره وي ډېری وخت کې. مثلا دغه سهولت ورته نشته. که چېرې دغه سهولت هم وي داسې قوانین نشته، هغه قوانین نه مراعت کېږي زموږ د نارینه وو لخوا. نه چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو ورکولو وخت کېږي، هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي، مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي. که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي، څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي. د دغه قوانین زموږ په دولتي اداراتو کې نه مراعت کېږي، ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په پوهېږي هېڅ څوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي او که څوک د قانون نه سرغړونه کوي، یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي، باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته. ده واضح خبره که دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا خصوصانفنونو کې انجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی، هراسمنت موجود دی، آزار اذیت انجونو ته موجود دی. په دولتي ادارو کې انجونې کار کوي، آزار اذیت ورته موجود دی.
ډاکټر یوسفزی، تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه، او تاسو پخپله د مدني ټولنې یوه غړی یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه، او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی. د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي؟ او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعال په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
موږ د نورو مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بخش سره د افغان وومن نتورک یا د ای ډبلیو ان سره یو ځای اول کارن د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی. د دوه ورځې پر له پسې موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره، وزیر سره، د لوړو زده کړو وزیر سره، او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کې و، ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کې استاد و. دغه آزار اذیت زموږ نجونو ته د استادانو د خوا دی. داغوی دم سنفیان دو خواده اون قرق که ده پلار پسر بانده ده و زوی سر منگه خبر کرده یو ده آزار عذیت ده مخنیوه خاطر یو پالیسی بانده منگو سر کار کهو او ده نه آوازی سی ده پالیسی باید جولشی یا موجودی داغی پغنامندی که کارو که خبر داده شده پالیسی باید تدویق شی.
چون را هیلمنده شوی کل چه مو ده لور و زدکلو لوزیر سر وقتل چه ده زلبه په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپله د وظیف ته ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده، او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده، یعنی هغه مخکې د مینې چې دا خبره موږ ورته مطرح کړو د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سریا یوسفزی چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مولا سجی راډیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندی ستاسو او ستاسو د ټولو اوریدون کنم که از ما غاگی اوریدلی و ساست سوران سر یوزی اغونم منو نکم چپا اوسیلم هم دیره از ما خبر بیادیم.
جوان پا شیبوکی
جوراون کی محبوب شا محبوب
مازیگر دل مر لغروزی تور پټکی لکروندوزی. درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. نن مو د پښتو شفاهي ادبیات ولي و داسې خواږه سینف خبرو چې ډیر به مو اوریدلی وي. د پښتو ولسی ادبیاتو دا خوږ سینف چې راز راز موضوعات د پښتو ټولنیز اقتصادي شرایط، کلتوري پابندي، دینی او عقیدایي مسائل، ساده ولسی افکار، ټوکی ټکالی او د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه، خویونه او رواجونه په خپل لنډه غیږه کې رانغاړي. دا صنف د کاکړې غاړو او یا هم د کاکړې لنډۍ په نوم یادیږي. له ما محبوب شاه محبوب او وګمې رشیدی سره ملتیا وکړي.
منو اوریدونکو کاکړی غړی چې تاسو ته به لنوم څخه د سیخ کاری چې د پښتنو دیوی قبلی کاکړی پوری منسوب دي، خو دا لسوز او ګداز ډکسنس د ټولو پښتنو سوچا او اصیل مال دی. هو، په پښتنو کې به داسې قبیله نه وي چې د دې غاړو په جوړولو کې لږه یا ډېره ونډه نه وي اخیستې. دغه ډول له نورو ټپو څخه یو جلا او بیل خوند او رنګ لري. تر اوسه به زرګونه کاکړی غاړي لیکل شوي وي، گنه چاپ شوی هم دی او نوری سینه پسینه لیو پشتا و بلتا را انتقال شوی دی. خیسته کستا رزاده ستا ده قام بدی پرماده. اوریدون که ده کاکره غارو ده جوڑفت پانا محبوب شا محبوب ده کابل پاهنتون ده جو ادبیاتو پاهنزیل و استاد پوهن مل اجمل کلی سر مرکه کرده ده اوریدلو بلنه در کهو.
اصلا ده بولیسی ادبیاتو ده رمانسته که ولو پا باره که خسره دقیق تاریخ نشی ویلی کنه که مثلا پا دی وقتی رمانسته شی بیدی. نو پا همده اساس بانده ده کاکره غارو پا باره که هم سره سنشی ویلی. البته نظرون اشته ده مثلا پا دی زینی خلق ویچ ده کاکره تا ونسو بیدی یوازی کاکره که رمانسته شی بیدی. نو پا دی اساس بانده ده کاکره غارو بایی. خو منګ بیا نور خلک هم ځینې قبیلې لرو چې هغه هم کاکړې غاړې لري کنه. نو او بل کېدای شي ځینې خلک وایي چې دوی د هماغه کاکړو نه استفاده کړې ده. البته موارد بیلابیل دي، خو زه فکر کوم چې دا د کاکړې غاړو اهمیت ته نه کومه ګټه رسي نه کوم نقصان. که موږ په یوازې کاکړو پورې محدود کړو او که په یو د پښتو خپل ولسي دغې وکړو، یو ژانر یې وګڼو، صحیح شوه. اوس په دغه کې کاکړې غاړې چې دي عموما د لنډیو سره دا فرق لري چې دا او لنډۍ دواړه دوه مصري دي. خو د کاکړې غاړو دغه چې وي هغه بیلابیل شکلونه لري. مثلا لنډۍ ثابتې وي چې نه سپی وي، بیا دیار نه سپی وي، بیا ما او نه او دا په آخره کې راغلي وي. کاکړې غاړې دوه مصري وي، کله کله مقفا وي،
یو ډول او د سپو له پلوه برابرې وي. کله نه وي مقفا، یعنې یو ډول قافیه نه لري خو نظم به کې وي که نه، نو دغه شانتې په دې شکل باندې دغه شکل وي ګمان کوم. متمم په همدې شکل باندې بېلابېل شکلونه ما لیدلي، خو دوه مصري وي، یو تقریبا یو مرسپی لري، کله مقفا وي، کله مثلا مقفا نه وي، کله دغه شانتې شکل وي. خو د دې نه یو بله خبره دا معلومیږي چې عموما په کله چې موږ ډېر احساساتي یو که نه، ډېر احساساتي خبرې کوو، مثلا د خوشحالۍ یا د خفګان یا بل لنډې لنډې خبرې کوو که نه. کاکړۍ غاڼې په همدې خاطر د دغه دغه پښتنو هغه رواني او دا اړخ ته په همدې خاطر ډېر ورنږدې دي چې دا ډېرې لنډې ادا کېږي، لکه سړی چې سړی پسې غږ کوي که نه. موږ کاکړۍ غاړو کې او د غږ هم د ډېر درد نه غږ کوي که نه یا بل کوي. نو دا فکر کوم ما ته په کاکړۍ غاړو کې دا ډېره مهمه دغه ښکاره شوه. او په همدې طریقه باندې عموما دا خو ډېره عامه خبره ده چې ولسي ادبیات او نور ادبیات د یو قوم فرهنګ محفوظ خوندي کوي که نه. نو کاکړۍ غاړه هم د نورو ولسي جانورونو غوندې موږ ته هغه د پښتنو هغه طرز تفکر او همدارنګه د هغوی هغه دغه ژوند د هغوی هغه محرومیتونه هغه نور ټول په کاکړۍ غاړو کې انځور شوي ښکاري.
اوس د موضوعاتو په لحاظ عموما په کاکړۍ غاړو کې کوم موضوعات رامغښتل کیږي؟
او سړی ویلی شي چې د لنډیو غوندې دغه دي موضوعاتو لپاره، یعنی عموما په کاکړۍ غاړې چې دي عشقي موضوعات پکې ډېر زیات دي که نه، لکه د لنډیو غوندې. خو نور اړخونه هم پکې شته دی، مثلا اخلاقي پند دا هم پکې شته دی، مثلا ځینې کېدی شي سړی وایي چې دیني خبرې هم پکې شته دی، بېلابېل هم شته. خو لویه برخه برخه هغه هماغه عشقي موضوعات دي. او عشقي موضوعات خو عموما د ادبیاتو لوی موضوع ده، ځکه چې عشق هغه شی دی چې احساساتو په راپارولو کې نقش لري. عموما ادبیات د احساساتو د انتقال وظیفه لري که نه. په دې احساس باندې کاکړۍ غاړو په باره کې هم دا خبره صدق کوي چې د پښتنو ځینې نور اړخونه هم پکې شته، خو عموما پکې دغه د مینې موضوع ډېره ده. او د دې نه بل د کار دا معلومیږي چې موږ په کار ده چې د لنډیو ته چې څومره اهمیت ورکولی شو، په کار ده چې تر هغې زیات لنډیو ته ورکړو، هماغومره کاکړۍ غاړو ته هم ورکول په کار دي، راټولول یې په کار دي. سو ټولګې په پښتو کې چاپ شوي هم دي که نه، خو بیا تر دې نور ډېر کار غواړي چې مثلا سړی، ځکه چې څومره کار چې په لنډیو شوی دی ګمان نه کوم چې په کاکړۍ غاړو دي هغومره شوی چې سړی وبي شي، سړی د موضوعاتو له پلوه وبي شي. کلاسیفیکیشن، ځکه کلاسیفیکیشن دا ګټه وي چې هغه هغه اسانه کوي دي اوس شي درک کړه چې وویشل شي د جوړښت له پلوه، د شکل له پلوه، کارو کار وشي، راټول شي او دغه شانتې بېلابېل.
عموما د دغه ډول ژانرونو د پرمختګ لپاره یو بل وسیله هنرمندان دي، که چېرته هنرمندان دا ډول ژانرونو ته کار وکړي نو پرمختګ کولی شي. څه فکر کوئ هنرمندانو دغه ژانر ویلی او که نه، که چېرته یې ویلی دی نو ولې پرمختګ نه دی کړی؟
اوسل زه خو یو دا دی چې پخوا به ولسي ادبیات د پاندغه شانتې مثلا یا به د هنرمندانو لارې را انتقالېدل، یا به مثلا بېلابېلو ځایونو کې به چې استعمالېدل نو بیا به خلکو دا ولسي ادبیات به را انتقالېدل که نه. نو زه وایم چې یو صرف یو دغه د انتقال یوه وسیله هنرمندان ده، خو موږ عموما چې د ادبیاتو باندې بحث کوو نو هنرمند هنر هنر او بیا موسیقي، موسیقي یو بیل هنر دی، هغه د ادبیاتونه د سړی ویلی شي چې د موادو په توګه باندې استفاده کوي. نو موږ که د موسیقي نه بغیر هم موږ ته پکار دي چې زموږ خپل ادبیات محفوظ کړو، ولسي ادبیات او نور ادبیات که نه. د محفوظولو یوه لار دا ده چې سړی په دغه ژانر، په دغه فوکلوري ژانر باندې، یعنی په کاکړۍ غاړو باندې ریسرچ وکړي، راټول یې کړي، مکمل او محفوظ یې کړي که نه. او ځکه چې دا دې لپاره هم مهمې دي چې عموما د ولسي ادبیاتونه د یو قوم د تاریخ په لیکلو کې هم استفاده کېږي، د هغوی د ادبي ذوق، د هغوی د ژوند، د هغوی د نورو بېلابېلو اړخونو نه پکې استفاده هم کېږي که نه. نو دې لپاره هم مهمې دي. او په خپله په دې خاطر چې اصیل ادبیات دي موږ ته یو دغه لري، نو په کار ده چې محفوظ یې کړو.
استاد، که چېرته موږ لنډۍ را واخلو، یو ځلې چې ولولو دستي مو یادېږي، مګر کاکړۍ غاړو کې بیا دا خاصیت لږ کمزوری دی، علت به څه وي؟ ولې داسې زر د چا نه یادېږي؟ آیا د یوې سیمې پورې منسوب دي او که نه؟
نه، زه ګمان کوم موږ لنډیو سره ډېر زیات بلد شوي یو که نه، د هغې هغه جوړښت سره، هغه سټرکچر سره، د هغې سره ډېر بلد شوي یو. نو چې یو لنډۍ زده کړو بیا هغه هم بل هم په ذهن په اسانه راتللی شي. ګنې که سړی کاکړۍ غاړو ته فکر وکړي نو کاکړۍ لنډۍ بیا هم ځینې مجبوریتونه لري که نه، د ما او د نه مثلا خامخا به ته یو کې درې وي او بل کې به نه هسپی وي او څنګه او څنګه وي. خو کاکړۍ غاړې که سړی ډېرې دود شي او سړی واوري ډېری، نو بیا کاکړۍ غاړې تر دغه ډېرې اسانه دي تر لنډیو. بل دا دی چې په لنډیو کې عموما کله کله دو موضوعات متضاد موضوعات راغلی وی کنه یعنی دو متضاد موضوعات اوس دکړه د حافظی د پاره لګه وندې سخت وی سین او په کاکړې غاړو کې یو موضوع وی یو د غراغلی وی نو ګمان کوم هغه عام خبرو ته ډیر زیات نږدې وی نو کاکړې غاړې چې کسړې په ډیر کارو کې په اسانه زده کیږي په اسانه حافظی ته راځي خدا دې موږ ورسره زموږ ذهن ورسره ډیر عادی نه دی نو دا یو مشکل کې دی
استاد اجمل وایي چې د جوړښت له مخې کاکړې غاړې په 500 ډولونو ویشل شوی چې هر یوې ځانګړی خواند او رنگ لري د پکتیا اوسیدونکو عارف شاه بیا وایي چې د کاکړیو صنف هغه خواندور صنف دی چې تر دا مهاله ورته ډیر کار نه دی شوی خو یو شمیر پخوانی هنرمندانو له موسیقي سره یو ځای لوستي او اکثر وخت یې دی اوري
لند کمیس یې باد وهي خېږي د کور په چړای و د سری خولې حلقه د پستې غېږي لایقه زه د کړم د چول ملنګ لغاړي واچولم دا تقریبا درې دانې کاکړی دی دا اکثر وخت جو په کاکړستان کې ویل کیږي
د کابل پوهنتون د ژب ادبیاتو پوهنځي محصل بابر زئی هم د کاکړیو د خوندورتوب ستاینه کوي او وایي
کاکړی هغه شری پورم دی چې وایي اتصلا بوي او دا پښتونخوا په محدود سیمه چې هغه د کاکړستان وایي هلته ډېر ویل کیږي نو په همدې خاطر ورته کاکړی وایي چې زیاتره په هماغه ځای کې ویل کیږي کاکړی هم د لنډیو په شان ارزښت لري که هغوی د هغو نه زیات ارزښت نه لري د هغو نه کم ارزښت هم نه لري او په دې کې هر ډول موضوعات که دینی عشقي سیاسي وطني او داسې نور مطالب رانغاړل کیږي مثلا ویل کیږي چې یو وطني کاکړی ویلی شي چې لکه خدای دې مل چې حسن خانه زه د سرو ګلو میان له دا وو سیلابه ده او یو وطنی باندې
شین خاله انجنی لاخی دی په لار ځیل خنداش نه دی کاکړی غړی یوازې د سړول لوري نه دی ویل شوی اکثره یې خزو هم ویلی او د خپل زړه غونې پکې وېستې دي د لغمن اوسیدونکو حلیمه وایي ک چیری دغه صنف ته د لنډۍ په اندازه کار وشي نو ډیر به مشهور شي
کاکړی غړی د اشرفي ادبیاتو یو صنف ده چې په هغې کې د سوال په ځواب په طریقې باندې ویل کېږي دا د خوشحالۍ په وخت کې پخوا ډېر ویل کېده خو اوس په دې وختو کې ډېر کم ویل کېږي او دا ما ډېر او ډېر خوندورې اوس مهال کې څو سندرغاړې دا ویلي دي دا سوال په ځواب په طریقې ویل کېږي
د حلیمې په خبره په دغه فورم کې بیلابیل تاریخي او عشقي موضوعات هم ځای پر ځای شوي دي چې موږ سره یې په لسګونه بیلګې موجودې دي غرڅنۍ ساهو هم یوه له هغو پیغلو څخه ده چې کله ناکله کاکړی وایي د نوموړي په خبره چې کاکړی غاړي هغه چوکاټ دی چې په اوس وخت کې له پامه غورځېدلی که چیرې هنرمندان دغه فورم ته کار وکړي نو د شفاهي ادبیاتو یو قوي صنف به یې راژوندی کړی وي
د کاکړیو بابا وایم چې د فولکلوریک له موادو څخه دي هغه مواد چې پخوانیو نه موږ راپاتې خو اوس اثرات بیخي کم شوي دي ځکه یو خو د خلکو ذوق هم ورسره کم شوی دا ځکه چې هنرمندان له خوانه ویل کېږي که دا راژوندي کوو نو اول باید هنرمندان ورته کار وکړي کرا کر د خلکو ذوقونه هم راویښ شي او ډېر خوږ صنف دی ډېر خوږه اشعار لري په کې د زیاتره مجلسی اټنو نه مجلسو کې ویل کېږي او اټنو کې د سوال او ځواب په شکل ورکی یو رقم ناری دی په کې یو بل باندې غږ کېږي او سوال په جواب شکل ډېر خوږ صنف دی د پخوانی فولکلوریک مواد ډېر خوږه دي خلک باندې خوږه لګي دغه راځوندي کې سره لدې چې نوښتونه کوي خو نوښتونه هم کوي هغه څه چې لرو هغه دم د لاسته نه ورکي هغه صنفونه هغه مکتبونه دم ځان سره وساتي هغه سبکونه شیرون لنډۍ دي کاکړۍ دي نارۍ دي دا شان دم ځان سره وساتي ډېر خوږه دي پښتنو خوږه لګي
د نوموړې په خبره چې لیکوال او څېړونکي باید کاکړۍ غاړي راټول کړي څېړنې پرې وکړي او د چاپ په ګڼه یې سنبال کړي چې د مارګ له ګواښه وژغورل شي د یادونې ده چې په دې وروستیو کې صادق ژړک د کاکړیو راټولونه کړې چې یوه لویه ټولګه یې چاپ کړې ده
مینوالو د ژوند ټولې برخې د امن پورې مستقیما اړیکه پیدا کوي که چیرې امن وي نو په کلیو او بانډو کې به بیا شوقیان سندرې ووایي لخلې به یې د کاکړیو لنډیو سروکو او نورو فورمونو په چوکاټ کې کریغې راووزي ځوانان به ورته اتڼونه او نڅایې وکړي چې له همدغې لارې به د شفاهي ادبیاتو بیلابیلو چوکاټونو ته کار وشي په همدې هیله نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو که مو راډیو ته لیکونه راستول په تیمو دادي په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا ښه چاري